السلام علیکم مستری مشی د مشال ریډیو خبرونه دي په پیښور کې د غربې 12 بجې شوې ل 12 تریوي یوې بجې په دې غړې کې د خپل قربا منور شاه نیکه هلي او پیرځونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته د سیمه او نړۍ یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري چې زمنګ همکار بشیر واخې درته وایي
لوړه د خبرونو سرټکی په ډیر اسمل خان کې وسلوالو پر امنیتی ځواکونو برید کړی دی د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن وایي چې حکومت پر تحریک انصاف بندیز ولګوي دا به په ملک کې ګډوډي او تشدد زیات کړي سیلابونو او طوفان په ننګرهار کې ګڼ خلک وژلي د خبرونو تفصیل د خبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې په امنیتی ځواکونو وسلوالو برید کړی او دوه سرتیری وژلې دي امنیتی چارواکو چنې غختل نمونه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو نن د ډیر اسماعیل خان ضلع پروا تحصیل په شاموزه سیمه کې په یو امنیتی پوسته برید کړی او شپږ سرتیری ژوبل کړي هم دي تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلې او ذمہ نه ده منلې بلخوا د خبر پختونخوا په بنو کې د پاکستانی پوز پر چاوڼۍ پرونی برید کې د وژل شو سرتیرو شمېر اته تر رسیدلې امنیتی چارواکو چې نه غوښتل نو می خبر شي نن مشال ریډیو ته وویل چې واویا کسان زخمیان هم دي چې په کې ولسی وګړي او پوځیان شامل دي تر دې مخکې چارواکو ویلي چې څو وسلوالو د جولای په 15مه سار وختي په بنو کې د پوز د چاوڼۍ مخ ته له چاودیدونکو موادو ډک گاډه وچو او بیا د ننه ورغلو د پوځیان سره نښته وکړه امنیتی ځواکونو ویلي چې درې وسلوالي وژلي د جیش الفرسانر محمد په نامه وي وسوالې ډلې د دې حملې ذمہ منلې ده د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن غوښتنه کړې چې حکومت د برتري کې انصاف بندیز نه لګوي کمیشن د جولای په 15مه په یو خبر پاڼه کې وویل چې پر یو سیاسي ګوند بندیز لګول غیر آئینی او غیر جمهوریت کار دی نو ځکه د حکومت دغه ګام نه پورته کوي په همدغه ورځ د تحریک انصاف مخکښ علي ګوهر په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې د حکومت دا خواهش د خندا وړ دی او که دغسې پرېکړه وکړي نو په عدالت کې به یې چیلنجوي پرون د مسلم لیگ نون په مشرۍ د وفاقي حکومت د اطلاعات وزیر عطاالله تارړ ویلي وو چې تحریک انصاف په پاکستان کې د ګډوډۍ په جوړولو سره ریاست ته زیان رسولی نو ځکه پې بندیز غواړي او په دې اړه که کابینه دا وړاندیز ومني نو بیا به سپریم کورټ ته ځي د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر نن په واشنگټن کې د خبري غونډې په وخت دی پوښتنې په ځواب کې وویل چې په پاکستان کې پر کوم ګوند بندیز به د واشنگټن لپاره د اندېښنې وړ وي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان زګزی وایي که پاکستان خلکو ته په خپلو وسایلو واک ورکړي ترهګري به ختمه شي هغه د جولای په 15مه په کوټه کې وکیلانو ته په وینا کې وویل دیوی د هر سیمې بچی باید په خپل وسایلو اختیار ولري که دا وشي ټولې جګړې به ختم شي کله چې تراشي او د خلکو په وسایلو قبضه وکړي نو لاغو سره بل څه چاره پاتې شي کله چې بیا هغه د خپل وسایلو دفاع کوي او یا دا وایي چې زما د واکمنۍ په حق کې مداخله کوي نو ته ترهګري لانوي ترهګري له بې انصافۍ پیدا کیږي اڅکزی همدار زیاته کړ چې په پاکستان کې ترهګري په عملیاتو نه بلکې د جمهوریت په پیاوړتیا ختمېدل شي دا په اصل کې چې د پاکستان حکومت د جون په 22مه د ازمه استحکام عملیاتو د کولو پریکړه اعلان کړې خو وروسته د کورنو چارو وزیر محسن نقوی دا کړی چې دا عملیات لا پیل شوی نه دي په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي چې په ننګرهار ولایت کې طوفان سیلابونو او بارانونو 15 کسان وژلي له ننګرهاره د طالبانو حکومت د جولای په 14مه په یوه خبر پاڼه کې ویل چې په جلال آباد ښار او ورسره نږدې ولسوالیو کې وروستیو سیلابونو 300 تنه ټپیان کړي او د مخابراتو سیستم یې ویجاړ کړی دی تر دې مخکې د ننګرهار ولایت طالبانو چارواکو ویلي وو چې 400 کورونه ویجاړ شوي او په زرګونو جریبه د کر ځمکه خرابه شوې ده طالب چارواکو خبرداری ورکړل چې دا شمیرې اخیری نه دي او ممکن زیان تر دې ډیر وي د امریکې ولسمشر ته د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ د نومبر په 15مه کې دونکو انتخاباتو لپاره د اوهایو سینیټر جی ډی وینس د خپل مرستیال ولسمشر د چوکۍ د کاندید په توګه غوره کړی دی 9 کلن وینس هغه ځوان سیاستوال دی چې اوکراین ته د امریکې په مرستو تنقید لري ټرمپ د نوموړي د نومولو اعلان د جولای په 15مه وکړ. په 2022 کال کې سنټ ته تر انتخابېدو مخکې وینس هیڅ حکومتي دنده نه ده ترسره کړې. نوموړی د امریکایي پوځ سرتیری پاتې شوی او په عراق کې پوځي خدمات کړی دي. تر دې وروسته نوموړی له اوهایو پوهنتون فارغه شو او ورپسې یې په یال پوهنتون کې د وکالت زده کړې وکړې. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته بشیر غواخت د سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واورئ. ډیر اسماعیل خان او بنو کې په امنیتي ځواکونو د وسلوالو بریدونو په اړه ورسته حال درکو. محمود خان اچکزی وایي تر څو چې د پاکستان پارلیمان خپلواک شوی نه وي نو تر هغه د هیواد ستونزې نشي هوارې دي. د شوري د مراسمو لپاره پاکستان په بیلابیلو برخو کې د موبایل او انټرنیټ سہولت ځنډول شوی دی. د کراچۍ یو اوسیدونکو وایي
موبایل خو نن سبا د ژوندۍ او اهم حصہ ده او موبایل نه بغیر یو کار نه چلیږي. هغه کړي بانکینګ کار ده او کو واتس اپ ده او کوم میسنجر ده.
د خیبر پختونخوا په پیښور او نوخار ضلعو کې د خبریال حسن زیب د قتل خلاف احتجاجي مظاهره شوې دي. احتجاج کوونکي سغواړي
زمږه همدغه مطالبه ده چې کم د صحافیانو قتل کې او د حسن زیب قتل کې د شوک ملوث دي فوراً غیدر سزا ورکړي شي.
د افغانستان د ننګرهار ولایت په زونو ولسوالیو او جلال آباد ښار کې باراني طوفان او سیلابونو سخت زیانونه اړولې دي. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. رازو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې مخبرونو کې هم واوریدل د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان ځل کې امنیتي پوسټه باندې وسلوالو برید کړی دی چې پکې دواړو خواو ته امر روبله وخت دا په دې موضوع را سره د محل د سیمینا خپل خبريال عمر وزیر د ټلیفون په لیکه دی. عمر تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو. د ډیر اسماعیل خان د پیښې په اړه ورسته حال را سره شریک کړئ.
مننه منور صاحب. بالکل په ډیر اسماعیل خان کې د امنیتی چارواکو په وینا لګه شیبه وړاندې د غلطه تحصیل پروا ورتوي شموزی سیمه چې د غلطه وسلوالو د امنیتی ځواکونو په یو پوسټ باندې بریټ کړي دي. امنیتی چارواکي وایي چې دغه بریټ په نتیجه کې دوه سرتيري وژل شوی دي او شپږ نور سرتيري ژوبل شوی دي. په شپږ سرتيرو کې دوی وایي چې یو کیپټن هم شامل دي. دوی وایي چې دغه جګړه لا هم روانه ده او په دغه جګړه کې درې وسلوال دوی داوالري چې هغه هم وژل دي او د اپریشن کلین اپ یا د صفایي چې کوم اپریشن دی او د ټون عملیات چې کم دي هغه دوام لري. دغه برید د ډیر اسماعیل خان پروسیمه چې اخیری بونډری دی د ډیر غزي خان سره په دغه سیمه کې دوی وایي چې دا شوه دي تر اوسه پورې د دې برید مسولیت چا نه دی منلی.
سمه ده. د دې پی پی خام دغه تراتل متاسم زما خیال دی دغه ته ورتلې دی موضوع ته د بانو د پی خي او دغه برید څه صورت حال دی د پرون نشورو شوه نن پکې روان دي.
بالکل پابنو کې هم د امنیتی چارواکو پولیس او د غرنګي استخباراتي ادارو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د جولای په 15مه چې کم ځانمرګې بریټ شوی و د غلطه د فوزي چاونې دیوال سره د بارودو ډګړې جګړه ولې دوی وایي چې غیر پس وسلوال د غلطه د نن تلیو چې پرون ټوله ورځ د عملیات روان وو. بیا د شپې تر 12:30 بجو پورې د غډزه وخت په وخت کې د لیو د غلطه د 14 آوازونه هم راتلل. تر اوسه هم د پاکستان فوز چې کم اماډي کو څنګه د غې د دې پورا تفصیل یا پورا د پرشن یا عملیات سر ترسه دو خبر نه دی ورکړی. دوی وایي چې دا یا دوام لري. امنیتی چارواکي چې کوم مشال ریډیو ته د نوم نشودلو په شرط د غشمیري ورکړی دي. دوی وایي چې په دې کې تر اوسه پورې اته فوزیان او دوه ولسی وګړي دا وژل شوی دي او دا سرتیرو په ګډون اته اتیا کسان په دې کې ژوبل شوی دي. چې په دې کې دوی وایي چې و او یا کسان دا سرتیری دي فوزیان دي چې دا ژوبل دي د دې بریټ په نتیجه کې او د غرنګې د شپګو مرمنو یا خزینه په ګډون یو لس عام کسان چې کم دی په دې کې ژوبل دي چې دا 14 پس او شیشې د غد کورونو چتونه ځای په ځای پروتې دي په دې کې او درې مرمنې داسې چې هغه په مرمۍ لګېدلې دي. دوی وایي چې دغه اپریشن چې کم دی تر اوسه هم روان دی او دا کینټ یا د چاونې په طرف چې کم تلون کې لارې دی هغه لا هم تړل شوی دی او د غلطه سوک هم نه پری دي. دغه طرف دغه سیمه مکمله بنده او پرون ټوله ورځ او تر شپې نه وخت ته پورې چې کم دی دغه د ډزو آوازونه اورېدل کېدل. اوس که څه هم د ډزو آوازونه نشته خو دغه طرف ته تلونکي لارې لا هم تړل شوې دي.
سمه ده، دغه د وسلوالو برید د دغه کوم وسلوالي ډلې ذمواري کوم نه لري زمونږ اورېدونکو په خبر
کې ډېر اسماعیل خان کې د دې برید ذمواري خو لا کوم وسلوالي ډلې نه دی منلې. لا تازه برید او البته د بنو په چاوڼې باندې چې کوم برید دی جیشه فرسان محمد چې د حافظ ګلبادر وسلوالي ډلې سره تړلې ډله ده، نو سرت وزیرستانی چې رسنیو ته هغه په خپل پیغام کې ویلي دي چې دغه برید دوی تر سره کړی دی او دغلته د دوی وسلوال چې کم دی هغه دننه تللی دی. او دا به هم وایم لنډ چې په دې کې تر اوسه پورې 15 وسلوالو د وژنې دوا هم دوی کړی دی چې کم چاوڼې ته دننه وتلی و د امنیتي چارواکو په وینا هغه وژلې دي. خو دوی وایي چې اندېښنه ده ځای په ځای ډزې کیږي چې داسې وسلوال لا امکان لري چې پاتې وي، نو ځکه دوی د عملیات یا دوامدار ساتلی دي.
سمه ده، ډېره مننه زمونږ همکار عمر وزیر وو چې د بنو او ډېر اسماعیل خان د وسلوالو بریدونو په اړه را سره تازه حال شریک کړ.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو کوټه ته د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی ویلي چې د پاکستان د قدرتۍ شتمنۍ څخه ډک هیواد دی او په کومو صوبو کې چې قدرتۍ شتمنۍ دی په هغه اولنې حق د صوبې د اوسیدونکو دی. د نوموړي په خبره تر څو چې د قومي اسمبلی په سیر سینټ ته هم خپلواکي نوي ورکړل شوې تر هغه پورې د هیواد ستونزې نشي هواري دي. نوموړي دا خبره د پکوټه کې د بلوچستان های کورټ په ودانه کې وکیلانو ته خپل وینا کې کړې ده چې د نوموړي په ضد د ځمکه د قبضې مقدمه هم روانه ده. دغه پیښې لپاره بلوچستان های کورټ ته ورغلې وو. نور حال د کوټه څخه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن او د قومي اسمبلی غړي محمود خان اڅکزي ویلي دي چې د پاکستان د قدرتۍ شتمنۍ څخه ډک ایوا دی او په کوم صوبو کې چې قدرتۍ شتمنۍ دي پراغه لومړی حق دغه صوبو د خلکو دی. نوموړي د خبره د جولای په 15 نیټه د بلوچستان های کورټ په ودانۍ کې وکیلانو ته په خپل وینا کړې ده او ویل چې تر څو د قومي اسمبلی په ډول سینټ ته هم برابر اختیار نه وي ورکول شوی تر هغه وخت پورې د ملک ستونزې نشي هوارېدلی.
پنجاب میں اللہ پاک نے جو نعمتیں پیدا کی، نشر سندھ میں، سرائیکی بلت میں، بلوچ علاقے میں، پاوکن میں، ان پہ پہلا حق اس کی رکھتے
ہیں. پنجاب، سندھ، خیبر پشتونخوا او بلوچستان تا خدای ډیر قدرتۍ شتمنۍ ورکړې دي او که څوک دلته پر خپل شتمنۍ د خپل حق خبره کوي که واغو ته حق ورکول سي نو ټول جګړه به ختم سي او که څوک د خپل حق خبره کوي نو بیا دوی وایي چې بیلی ده یا ترګری ده. شغلی چگزی زیاده کده چه ایوا دا وقت دا کم مشکل سره مخامخ دی دا غصخه دا خلاصون لپاره پا ملکی دا جمهوریت او این بالا دستی دیره مهمه دا پر کم چی تروس عمل ندی سوی
یہاں پارلیمنٹ کو اس لیے رکھا جاتا ہے جب 10 سال کی
دبد مرغ دلتا پارلیمان دا دیل پارا کارول کی جی چھ دا ماشلا لسکلن بدکارونا ماب کرل سی دا ڈول پارلیمان دا طاقت سرچسما نسی جوڑے دلائی پارلیمان حقا وقت چنگے دلائی سی چھ دولت رخ پاگا کی واورے دل سی دا پشتنخواہ ملی عوامی گوند چیرمین دا خبری دا غورست کری دی کلا چھ دا جولائی پا 15 نیٹا نوموڑی دا مزکی دا قبضے پا یو مقدمہ کی بلوچستان ہائی کورٹ تا وڑا د قضیې د اورېدنې وروسته بلوچستان های کورټ د ښاغلي اڅکزي په ضد د مځکې د قبضې مقدمه ختم کړه. نور حال د بلوچستان نامتو قانون پوه او د ښاغلي اڅکزي وکیل کامران مرتضی اډوکیټ څخه په داس ټوک کې راته راکړي
د خلاف چې د 1447-48 یو کیس جوړ کړی او کې تاسو چې د قبضه کړې د دلته کواری روډ باندې یو ځای باندې 48,000 مربع فټ دی د فیکټري او د شراب او د غذای باندې قبضه کړې ده، مګر ایویډنس نه و دغه کې بالکل اور بغیر ایویڈنس چلان ہم پیش ہوئے ہو اور وارنٹ ہم چیزیں بتلے دغا خلاف مجھ کوشمنٹ چیزیں نہ فائل کرے ہو دلتا ہائی کورٹ کے اور کوشمنٹ چیزیں لاؤ سو ایف آئی آر ختم سو تو دی ایکسٹینڈ محمود خان بقایا ریمیننگ چیزیں پاتا دا تردے علاوہ سوک ملزم دیا خونن دیرا غالے خلاف چدنه پوسیټ کولی شي حکومت مګ محمود خان په حوالہ چدنه د کیس ختم شو
کڅند شاغلی اڅکزی د وسنی وینا په اړه د حکومت له خوا تر اوسه څه نه دی ویل شوی خود نوموړي په ځد روان کال د مارچ په میاشت کې هغه وخت د کوچ پولیسو له خوا د مقدمه درسوي وا کله چې نوموړي د پاکستان تحریک انصاف له لوري د حکومتي اتحاد د امیدوار آصف علي زرداری په ضد د صدر پاکستان د کاندید په توګه ودرېدی هغه وخت د لنډمهاله صوبایي حکومت او ضلعي انتظامیه لخوا په کواری سړک د نوموړي په کور د چاپې پر وخت یو ساتونکی هم نیول شوی و خو وروسته نگران پخوانی صوبایي وزیر جان اڅکزی د محمود خان اڅکزی پر کور د پولیسو د چاپې خبره په کلکه سر رد کړې وه او ویلي وو چې دا چاپه د ښاغلي اڅکزی و کور ته څیرمه پر قبضه سوي پلاټ یا مځکې باندې ول سوی ده د دې پیښې په ضد نه یوازې د پاکستان وکیلانو په ګډون د ژوند د بېلابېلو برخو لخوا احتجاج او مظاهرې سوي وې بلکې د پاکستان پیپلز ګوند مرکزي چیرمین بلاول بټو په ګډون ډېری قومي مشرانو د یادې پیښې پر کلک
بلخوا د پاکستان حکومت د جولای له 15مې څخه د جولای تر 18مې د عاشورې مراسمو لپاره امنیتي تدابیر سخت کړي او په ځینو ځایونو کې یې انټرنیټ او موبایل سهولت هم ځنډولی دی چارواکي د دې کار وجه د مشکوکو وسلوالو ترمنځ د اړیکو مخنیوی یاد کړی خو خلک وایي چې د انټرنیټ او موبایل د نشتون له وجې د ستونزو سره مخامخ دي په همدې حال کې د سند حکومت ویلي چې په ځینو ځایونو کې به د عاشورې جلوسونه د امنیتي کیمرو له لارې څارل کیږي په دې حق له تفصیل له کراچۍ زموږ خبریال نیاز علی خان راکوي
د جولای په 15مې د پاکستان په سرخار اسلام آباد بیا د خیبر پختونخوا په پیښور پاڼه چنار کرم ډیر اسماعیل خان د سن صوبې په کراچۍ حیدرآباد جیکب آباد د پنجاب په لاهور راولپنډۍ گجرات میاوالی او د بلوچستان په کوئټه او نورو ګڼو خارونو او کلیوالو سیمو کې موبایل او انټرنیټ بندو د خیبر پختونخوا د پیښور پولیسو مشر دفتر د جولای په 15مې په خپل یو بیان کې ویلي چې د خار دننه د محرم جلوسونو په محل د امنیت ټینګ ساتلو لپاره دوی ګامونه اخیستي دي او هڅه کوي چې په محرم کې سبد پیخه ونشي د دې ترڅنګ د جولای په 15مې د سن په کراچۍ حیدرآباد او ګڼ نورو سیمو کې موبایل او انټرنیټ بندو د سن پولیسو مشر ای جسن غلام نبی میمن د جولای په 15مې په کراچۍ کې د خبری غونډې په محل ویل موبایل او انټرنیټ د امنیت لپاره تړلې دي نوموړي په وینا چې کراچۍ او د سن په نورو ټولو سیمو کې د کیمرو د لارې د ماتمي جلوسونو څارنه کیږي
دیوائی
پٹول صوبہ کی دا اسپیشل سیکورٹی یونٹ سرا ٹول 50000 پولیس پیان او نور اسکر دا محرم لپارا پا ڈیوٹائی مامور کل شوی دی دا پولیس سرا رینجر زواکونا بم ڈسپوزیبل سکواڈ هم شامل دی دا جلوس لارے دا عام و خلکو دا تک را تک لپارا تردل شوی دی او دا محرم دری روز لپارا دا امنیت دا گامونا با پزائی بی دا کراچی تنگسک دا حیوات پا گن اسیمو کی دا جولائی پا پین لسما موبایل سرویس او انټرنیټ سحر لشپګو بجونا تر ماسختن لسو بجو پوری او بیا په زینو سیمو کې تر 12 بجو بندو د محرم د جلوسونو په وخت د موبایل او انټرنیټ بندول په اړه د پاکستان مرکزی حکومت او بیا پاکستان ټلی کمیونیکیشن اتارټي په رسمي توګه کوم اعلان نه دی کړی نو ځکه خلک وایي چې د مشکلاتو سره مخ دي په اسلام آباد کې مېشت احسان الله مروت وایي دوی د ترانسپورت کاروبار کوي د موبایل بندش ته دوی سره د نورو خلکو لپاره لوی مشکلات پیدا کړی دي
موبایل خو نن سبا د زندگی و اهم حصہ ده او موبایل نه بغیر یو کار نه چلیږي هغه کا ډیجیټل کار ده دی بانکینګ کار ده او کا واتس اپ ده او کا میسنجر ده نو دا ټول دی موبایل په استعمال کې راځي نن سبا ټول کاروبار په موبایل ده اغه نه پس موږ خو د ترانسپورت کاروبار ده او ترانسپورت نه چا سره رابطه کولای شي نه چا سره حال احوال کولای شي نو دا موبایل چې د ودری ورځې بندې نو دا خلکو ته ډیر سخت تکلیفي
په کراچۍ کې میشت اکبر خان بیا وای د موبایل بندیز لکبل د چا سره هم رابطه نشي کولای نو موړې وای کسب د پی خوشي یا دوی ته ضرورت شي نو دوی مرستندوی ادارو امبولانس او نور هیڅ چا سره هم رابطه نشي کولای
په دې کې خدانه غاسته یا روډ کې اکسیډنٹ وشي یا نور څه مسلی بيماري راشي نو څوک د چا سره رابطه نشي په کار خدا د چې په کومو علاقو کې جلوس وای دوی هغه روډ مخصوص کړي وای اولته بنکړي وای حکومت چې کوم دی په ټول ملک کې موبایل سروس چې کم دی هغه متاثر دی، چې د جلوس چې کم دی ټیم هغه تقریبا په شهري علاقې چې کم دی په هغه کې د ماښام ټیم پر ختمیږي، او دیهاتي علاقې چې کم دی هغه مازدیګر یا د مسپخیم ټیم ختمیږي.
بلخوا ډان رسمانې په وینا د پاکستان د کورنو چارو وزارت وایي د صوبایي حکومتونو په سپارښتنې یوازې د محرم د ماتمي جلوسونو په لارو او نورو سیمو کې د امنیت ساتلو لپاره موبایل سرویس او انټرنیټ بند کړی دی، او د جولای په 14 او 18 به هم سحر له 8 بجو څخه ماسخوتن تر 10 بجو پورې بند وي. د پاکستان په پنجاب او خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې بیا د محرم جلوسونو لپاره د ایف سی او لیوی ځواکونو سره فوجیان هم د امنیت لپاره معمول کړل شوي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د خیبر پختونخوا په پیښور او نوخار ضلعو کې د خبریال حسن زیب د قتل په ضد احتجاجي مظاهره شوې ده. په داسې حال کې ده چې نامعلوم وسلوالو حسن زیب د جولای په 14 د نوخار اکبرپوري سیمه کې په ډزو وجلې. د نوخار پولیس وایي چې خبریال حسن زیب ورور سره په خپل ګاډي کې روان وو او نامعلوم موټر سایکل سورو په ډزې کړې دي. پولیسو اف آی آر درج کړې او د لټن پلټلو عملیات یې پیل کړې دي. په دې هکله تفصیل د خالد نیاز رپورټ کې اورو.
نن د جولای په 15 د پیښور پریس کلب مخې ته شوي احتجاج کې ګڼ شمیر خبریالانو ګډون وکړو. احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې صحافیانو ته د تحفظ ورکړی شي. احتجاج کی شریک د پیښور پریس کلب جرنل سیکریٹری عرفان موسی زئی اوی چی خیبر پختونخوا کی صحافیانو ته هیڅ قسمه تحفظ نشتا. د زیاته کړه دا چی خبریالان په رڼا ورس پنخه کولای شي، او دا چی حکومت صحافیانو ته تحفظ ورکولو کې ناکام شوه دی.
بالکل پرانا اور زبان پر بازار کے حسن زیب چری اغا قتل کی گی. نو مطلب صحافی کا تو گورے بدل تب خیبر پختونخوا کے بیا پنوخار کی قتل کی گی. نو ڈیز آسان ٹارگیٹ دے حکومت مکمل طور مان صحافیان دو تحفظ چری اغا ورکولو کے ناکام دے. او زمگو ام دغا مطالبہ دا چی کم دا صحافیان قتل کی او دا حسن زیب قتل کی دا شوک ملوث دی فوراً اغیدر سزا ورکلی شی.
بلخوان اوخار کې هم صحافیانو د حسن زیب د قتل خلاف احتجاج کړی دی. احتجاج کوونکو ویلي دي چې د حسن زیب قتل کې ککړ ملزمان دي زر تر زره ونیول شي. د پښتو رسپانې وحدت رپورټر ندیم مشوانی مشال ریډیو سره خبرو کې اوی چې پرانا ورځ د خبریال قتل د دې خبري ثبوت دی چې د صحافیانو ژوند محفوظه نه دی. دی وایي چې په اف آی آر هم تحفظات لري.
دی کې انسدادي دهشتګردۍ اکټ 780 او دی کې نور دفعات لګول پکارو. زونګا دي صحافیانو مطالبه دادا چې مونږه په دې اف آی آر تحفظات دي مونږه نه غواړو چې صرف 302 ولګي. پولیس کوتاهی پکې شامل ده، پولیس پکې سیکورټی لیپس پریخي دي.
د صحافیانو نړیوال تنظیم رپورټرز وداؤٹ بارډرز تر مخه د حسن زیب نه وړاندې پاکستان کې روان کال 15 نور صحافیان هم وجلې شوې دي. د حسن زیب رور انور زیب مشال ریډیو ته ویلې دي چې حسن زیب ته څه قسمه دړکا نه و ملو شوې او نه دوی چا سره دښمنی لري. دی وای اوسه پوری د پولیس ته کارکړتګینا مطمئن دي.
په دغه ټایم هم زه په مقام سره هم ما سره څه ذکر نه کړی چې یاره ماته یا دمکی ملو شو یا سترټ ته راته هیڅ خبر نه را کړی. د سره پولیس محکمه هم وا او صحت هم سره وا واکټ هم سره وا. نو اکثر ما سره چې ذکر کولو نو داسې کار دی د واقعي باره کې به خبر وکړي، پولیس باره کې به خبر وکړي، یا د صحت باره کې هسپتالونو باره کې به خبر وکړي. نه چا سره دښمنی وا.
د صحافیانو حقونو د پاره کارکونکو تنظیم فریډم نیٹ ورک د خیبر پختونخوا صوبائی کوآرډینیټر ګوهر علی مشال ریډیو ته وی چې خیبر پختونخوا کې دوه میاشت دوران درې صحافیان وجلې شو. دی وای چې کال 2002 راهسي اوسه پوری ټول ملک کې د یونیم سل نه زیات خبریالان وجلې شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې خیبر پختونخوا کې صحافیان کولو لیکل نشي کولای.
د افسوس خبره ده چې تر اوسه پورې یو ملزم ته هم سزا نه ده ملو شوې. په دا اوسه پورې څومره جرنلستان چې په پاکستان کې وجلې شوې دي شهیدان کړې شوې دي هغه کې به یو یا دوه کسان ملزمان نیولې شوې او هغوی ته هم هغه رنګ د قانون مطابق سزا نه ده ملو شوې.
د بی پولی خبریالانو سازمان آر ایس ایف د مئی کال 2023 په تازه درجه بندی کې پاکستان د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې 2 درجه نور کته شوې دي. د نوې درجه بندی تر مخه پاکستان د یوسل اتیا هیوادونو په نوملړ کې 255 او افغانستان 188 تا کته شوې دي. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیخبر.
او اوس ورزو سوات ته د بشری حقوقو مبارزان وای چې په تیر یو نه کې سلور خزه د غیرت په نوم بوجل شوې دي. دغه سه د خزو حقوقو لپاره کارکونکو ادارې دی اویکننګ چارواکو ویلي چې سا کال د جولای تر 15 نیټه پورې په سوات کې سلور د خزه وجل شوې چې په کلاس د غیرت په نوم وجنې دي او و ځان وجنې دي. د بشری حقوقو مبارزان وای چې حکومت ته پکار ده چې په خزو د تشدد او د وجنو خلاف قوانين عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې په سوات کې د حکومت له د خزو لپاره یو دارالامان هم جوړ شوی دی. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
په سوات کې د جولای په 14 نیټه د پولیسو تر مخه دیولای کبل کې یو تن خپل خزه او درې پیغلې لوریانې وجلی او ملزم بهر هیواد ته تښتېدلې. دغه رنګه د مټي په علاقه چوپریار کې هم یو تن خپل د سالورو بچو مور د غیرت په نوم وجلی. په سوات کې د خزو حقونو لپاره کارکونکو ادارې د اویکنینګ مشر ارپال حسین بابکوای چې سخت کال په دغه شپږو میاشتو او 15 ورځو کې سالور دیش خزې وجلی شوې. د خزو د وجنو زیاتېدو په اړه ارپال حسین وایي
چې زمونږ معاشرتي رویه په دې طریقې سره ډیولپتي چې مونږ ته په زنانو باندې تشدد چې دی هغه سغټه خبره نه ښکاري. د زنانو مرګ چې دی هغه مونږ ته سغټه خبره نه ښکاري. که تاسو دې واقعیت ته وګورئ نو په عام معاشره کې تاسو چانته پوسو کوي نو هغه هم د زنانه باندې الزام لګی چې دی بس غلطي کړي. نو دا ډیره غټه بدقسمتي ده چې زمونږ چې په دې قسمه واقعیاتو کې چې دی نو مونږ بیا هم لکه چې څوک مړ شي نو هغه چې دی هغه ذمہ وار ټاکو. بل طرف ته که تاسو ورېږي کوم چې د کابل دا واقع شوې د لکه ډیر زیات ظلم شوې ده. په دې کې لکه نارینه لګي هغه خپل خزه او درې لونه چې دی هغه وجني او غټه ده حیرانته او د تشويش خبره بیا ده چې هغه د دې ملک نه په فرار کېدو کې کامیابیږي. نو لکه دا زموږ د ادارو په کاروای باندې او دا غوي په انویسټیګیټیو سیستم باندې او بیا د شانتي کم چې دا غو د موږ چې نظام انصاف ته په دې یو غټ سوالي نشان دی.
په خزو د تشدد مخنیوي او وجنو په اړه حکومت سره واضح قانون شته. د خزو له حقونو لپاره په سوات کې ځانګړي پولیسټانه هم کار کوي. بیا ولې داسې پیښې زیاتېږي؟ په دغه سوات سیدو شریف کې د خزو کالج استاذه ډاکټر شازیا حکیم چې د غیرت په نوم په وجنو پی ایچ ڈی کړي وایي چې داسې پیښو سره ښځې خپل منلی شوی حقوق نشي اوښتی او بیا د سړو په معاشره کې د ښځو د حق خبره کول ډېر مشکل دی.
یو خو هغې سره دا یری چې زما عزت چې دی هغه خرابیږي، بل هغه د خپل کور والا د عزت ته خاطره غږ نشي کولی. درېیمه وجه دا هم دا چې هغې ته پته وي چې زه چې په کوم ځای کې یم هلته کې سپیریارټي چې دا هغه د سړو ده. نو چې د سړو ده نو هغې ته انصاف چې دی نه ملاویږي. نو اصل کې چې کله هم زموږ مخې ته داسې زونه راځي نو ښځه چې دا هغه په خپل باندې یو داسې احساس ته دننه را پیدا کیږي خو هغه چې دا هغه محفوظ نه ده، یعنی هغه ته حق نه ملاویږي.
کله چې هم داسې پیښې وشي په ټولنیزو رسنو خبر خپور شي دغه پیښو اثر په مخزو او کاروندان هم پریوزي. په دا اړه د بشري حقونو لپاره کارکونکي د ملکن نیلم رحیم وایي چې هم دغه وجه ده چې زیاتره ښځې د ژوند په دې ځغل کې ډېر وسته پاتې دي او د مایوسۍ ښکار دي.
زیاتی اثر ډېر زیاتی په زنانو کې ویرا داغه کې په خود ته مادي کمه هغه چې د نو خبرې خپل نه شي کول خپل حق ته پوس بیان نه شي کول. نو د دې سره سره خاص طور په ایون د تعلیم لکه ډېر جنکې داسې دي چې هغه بیا چې کم دی نو مخ کې تعلیم چره نو هغه نه کوي چې ځکه د دې قسم خبرو داغوی په ذهن باندې داسې اثر چې خدا نه خواسته دا غوی سره داسې سو نه شي. نو هغه بیا زیاتر کم چې هایر ایجوکیشن هغه چې دی نو هغه حاصل نه کی او بس هغه خپل تعلیم چې دی نو باغزی باندې پرېږدي.
حکومتي ادارې په دغه اړه څه کوي او متاثر ښځو لپاره څه قسمه مرستې ورکوي؟ په دا اړه سوات کې د دارالامان ډایرکټره نصرت بیبي وایي چې دارالامان حکومتي اداره ده چې پکې متاثر ښځو ته پناه ورکوله کیږي خو ورسره د هغوی علاج او تربیت هم کیږي.
موږ د هغوی سایکولوژیکل کاونسلنګ کوو، د هغوی لیګل کاونسلنګ کوو، هغوی ته فوډ فری ملاویږي، شیلټر فری ملاویږي. د هغوی نه علاوه مختلف قسمه سکلز ټریننګز ورکوو چې دی معاشي طور پر خود کفیل شي او دی بیا خپل روټۍ دغه چې دی نو دغه پخپله کولی شي. د دې چې مونږ سونه ګورو خزي چې کله دلته کې پناه واخلي هغې ته د جوډیشری پته ولګي، د هیلت سیستم پته ولګي، مختلف سټیک هولډرز نه لکه زمونږ چې کوم خخه این جی اوز دي د هغې د اکټیویټیز نه هغو خبر شي، هغې د خپل حقوقو نه خبر شي، هغې انکم جنریټنګ اکټیویټیز وپیژني.
د سوات پولیس تحقیقاتي مرکز مشر باچا حضرت وایي چې پولیس هر جرم کې د قانون مطابق کارروایی کوي او ملزمان جیل ته لیږي او په دغه لړ کې د بهر هیوادونو نه هم ملزمان راولي. ولې پولیس مشر دا ونه ویل چې تیرو 15 کلونو کې سوات کې د غیرت په نوم په لسګونو وجونو کې تر دې دمه عدالت چاته سزا ورکړي؟ د بشري حقوقو ټولنه د اویکنینګ وایي چې د واضح قانون باوجود عدالت ملزمانو ته د غیرت په نوم وجنو کې ضمانت او تر دې دمه راضینامه کې د مکمل خوشي کېدو حکم هم جاری کړی او هم دغه وجه ده چې د ښځو په تشدد او وجنو کې زیاتوالی روان دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د بشال ریډیو خبرونو کې د رواني غلې نیمای ته ورسېدلو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د بشیر غواخ نه د سات د خبرونو لنډی زورو.
د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان او بنو کې پر امنیتي ځواکونو جلا جلا وسولو بریدونو کې تر دې دمه د وجو شو شمیر 200 تر رسیدلې چې په کې له سرتیری او 200 وګړو څخه د پاسا نوی کسان ژوبل خودل شو دي. امنیتي چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې وسولو نن د ډیر اسماعیل خان د پروبا تحصیل پکړې شموزای سیمه کې په امنیتي پوسټ برید کړی چې په کې 2 سرتیری وژلي او شپږ یې ژوبل کړی دي. چارواکي وایي چې دوړ خو ترمن جګړه لا هم روانه ده او درې بریدګری وژلي دي. تر اوسه کې موسوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. بل خوا په بنو کې د پاکستاني پوسټ په چوڼې په پورني برید کې د وژل شوو سرتیرو شمېر اته تر رسیدلې. یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي مشال ریډیو ته ویلي چې په دې حمله کې واویا امنیتي سرتیري زخمي شوي هم دي. د دې حمله زمواري جیش الفرسان محمد په نامه یو سوال ډلې منل. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن پرون په یو خبر پاڼه کې غوښتنه وکړه چې حکومت دې پر تحریک انصاف بندیز نه لګوي. دا تر هغه وروسته ده چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ د وفاقي حکومت د اطلاعات وزیر عطاولا تارړ د جولای په 15 په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې ویل چې تحریک انصاف په پاکستان کې د ګډوډۍ په جوړولو سره ریاست ته زیان رسولې نو ځکه په بندیز لګول غواړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي پرون په کوټه کې په یو وینا کې ویل چې که پاکستان خلکو ته په خپلو وسایلو واک ورکړي ترهګري به ختمه شي. هغه د جولای په 15 په کوټه کې وکیلانو ته په وینا کې زیاته کړله چې ترهګري د بې انصافۍ له وجې پیدا کیږي.
بشیر گو اختر ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس ورزو افغانستان ته. د ننګرهار ولایت په زنو ولسوالیو او جلال آباد ښار کې باراني طوفان او سیلابونو سخت زیانونه اړولي. د طالبان د حکومت چارواکو ویلي چې د جولای په 14 او 15 په زنو ځایونو کې د کورونو د چتونو د لوېدو له وجې خلک مړه شوي او په زنو نورو سیمو کې د بجلی او مخابراتو سیستم ګډوډ شوی دی. همداراز په سرخ رود، بټي کوټ، بیسود او زنو نورو ولسوالیو کې د کار ځمکې هم ویجاړې شوي دي. صفی الله استانګزی په نور تفصیل لکوي.
جلال آباد ښار او د ننګرهار څو شاوخوا ولسوالیو کې سختو بادونو او رښتونو لزګونه افغانان د مرګ خولې ته اچولي. د ننګرهار د رسنیو دفتر د اعلامیې له مخې مازیګر مهال په اکثرو سیمو کې له سختو طوفان سره په یو وخت شدیده ګلۍ او رښتونه وشول. د اعلامیې په اساس تر پرون ماښامه د ننګرهار سیمه ییز رښتونه او بیبي فاطمه زهرا ولایتي رښتون ته 15 مړي او 213 ټپیان انتقال شوي. ویرې شته چې مرګ ژوبله تر دې ډېره لوړوي ځکه د بارانو او ګلۍ له امله په اکثرو سیمو کې سیلونه هم راوتلي. په خواله رسنیو کې هم د دغه طوفان او ګلیو څو ویډیوګانې لاس پلاس کیږي. اکثر خلک د سخت طوفان له امله د کورونو د چتونو د نړیدو له کبله وژل شوي. په یو ویډیو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خبره کړې د ننګرهار د سره رود په یو کلي کې یوازې د یوې کورنۍ یو لسغړی تر خاورو لاندې شوي.
دا سخرود مستخیل ساحه ده او په یو کورنۍ کې تقریبا یو لس کسان دي. د شهیدانو خبر تر اوسه نه لرو نو د خور لاندې
طالب چارواکو ویلي دغه ناورین د زیانمنو د لاسنیوي او د خلکو د ژغورنې لپاره خپل امکانات په کار اچولي. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعاتو امر مولوی صدیق الله قریشی په یو بیان کې ویلي
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار او یشمل لسوالیو کې د ورستۍ سختو بادونو او بارانونو له امله زمونږ یو شمېر هیوادوالو ته د سر او مال زیانونه وخت ټول سیمو ته د سروې ټیمونه استول سي ترڅو پوری هغه مستحق او دغه د کورنۍ چې هغه ته ځان نه رسیدلی دي هغه سروي کی او دې سره مرسته وکړي.
د چارواکو په خبره سلګونه جریبه کرنیز ځمکه او ونې د ګلیو او بارانو لا کبل تخریب شوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست خبرداري ورکړې او چې دوشنبه او سه شنبه به لږ تر لږه په 12 ولایتونو کې شدید اورښتونه او سخت بادونه وي چې ورسره د سیلونو دراوتلو اټکل هم شوی. ننګرهار یو له دغو 12 ولایتونو چې پکې د سختو بادونو او اورښتونو وړاندوینه شوې. د ننګرهار ترڅنګ کونړ او خو پنجشیر کې هم د دوشنبه په ورځ له سهار وختي سیلونه راوتلي چې خلکو ته مرګ ژوبل رسولي. د لومړنیو معلوماتو په اساس په کونړ کې 15 کسان په سیلونو کې مړه شوي. په پنجشیر ولایت کې هم د سختو سیلونو له کبله د څو سیمو پلونه او پلچکونه سیلونو وړي، کرنیزې ځمکې او کانالونه یې تخریب کړي او د پنجشیر کابل لوی لارم د سیلونو په خاطر بند وه. تیرو دوو میاشتو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې له هغې ډلې بغلان بې ساري سیلونه راووتل چې له امله یې سلګونه کسان مړه او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه تخریب شوه. ملګرو ملتونو ویلي وروستۍ سیلونه افغانستان کې زیانګالي خلک چې له وړاندې له لوږې او بېوزلۍ سره مخ لا اغېزمن کړل او له زیانمنو سره د مرستو لپاره لا زیاتې بودیجې ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی ویلي افغانستان چې په ټوله نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله شپږم زیانګالی هېواد دی، له سیل ځپلو سره د مرستې لپاره د کال تر پایه 612 میلیون ډالرو ته اړتیا ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. پرون یعنی د جولای 15مه د ځوانانو د هنرونو نړیواله ورځ ونمانځل شوه. سکهال د دې ورځ موضوع د ځوانانو هنرونه د سولې او پرمختیا لپاره کارول ټاکل شوی و. د دې ورځ په مناسبت په خیبر پښتونخوا کې ځینې ځوانان وای په کار ده چې حکومت د ځوانانو هنرونو په کار راوستلو لپاره موقع برابر کړي. بلخوا چارواکي وای چې حکومت د ځوانانو د هنرونو لپاره ادارې جوړې کړې دي او ځوانانو ته د روزګار ورکولو لپاره یې د قرضو یو پروګرام هم پیل کړی دی. په دې حق لته تفصیل د اسما ګل رپورٹ کې اورو.
دا د مردان اوسیدونکو اجمینه ده چې د کلی مالت خزوله په بیا جامې ګنډي او له کورنۍ سره یې مالی مرستې کوي. په داسې حال کې چې اجمینه ناستوه او جامې ګنډلې، مشال ریډیو ته اول چې تر لسو کالو راهسې جامې ګنډي او خپل هنر ګټي پورته کوي.
سبق خو مې نه دی ویلی، تعلیم مې نشته دی. هم په دې زموږ ډېره ګزاره کېږي. چاره پک سوه ګنډو په څلور سم پکې ګنډو، نو هغه هم تنها اهلي هو. لکه دومره هو نه ده که نه، لکه بیا هم ګزاره پې نه کېږي. ګرانه ګراني ده، په دې ډېره خوشحاله یم چې دا خپل هنر مې زده دی. هنر هم ډېر ښه څیز چې خلک هوکې یاد کړي که نه، او ځکه چې خلکو ته هم نه یو متازه. بس خو
نه یوازې اجمینا چې خپل هنر یې په کار راوستې، بلکې د چکدری اوسیدونکي سلی رشکلن ګلزاده هم دی چې یو ترکانډې او خپل کلی کې مزدوري کوي. مشال ریډیو ته ویل چې له کمزوري معاشي حالاتو له وجې د سکول سبق پوره نه کړو، خو په دې زړه ډاډه دی چې هنر یې زده دی او د معاش ګټلو لارې یې پر سمه ده.
شکر الحمدللہ خپل روزگار می زری خپه سوری باندې ناسمه خدای یخ پکې د لانه ناسمه کولر را د لګېدلی په سور کې چې سټه می زړو غواړي کار کوم او چې سټه می زړو غواړي چټي کوم. چېړه می نه کار نه کوم او چېړه می کارو کوم. بخپل هنر کې د مزي
د ټولنې ځینې خلک که د هنري زده کړې د لارې مالي ګټې ترلاسه کوي، نو بل اړخته ځوان کل د نوې ټکنالوژۍ په استعمال د ډیجیټل مارکیټینګ نه هم فائدې اخلي، چې پکې د ملکن اوسیدونکو فواد خان هم دی. فواد خان مشال ریډیو ته وویل چې په خپل فریلانسینګ کوي او غواړي چې نوې کل تکنیکی هنرونه زده کړي.
د فریلانسینګ لپاره یو ښه انټرنیټ او لپټاپ ضرورت دی. چې کم دی خپل کار دا خپل کور نه، آفس نه، هوټل نه، کافی شاپ نه، دنیا کې د هر ګټ نه کولای شم. فریلانسینګ کې زموږ سره ډیټا انټری ده. که څوک په لیکلو کې خوي نو هغه ویب سایټ ولې لیکلی شي او اسپریډ شیټو دپاره لیکلی شي، په هغې کې لیکل کولی شي. دینا علاوہ چکم دے دا ایم ایس آفس چکم شاپن دی لکل کولے شی کوپرز کا من پا پاکستان کی او کپنے دپارا کار کو داغی پر نسبت بیا من فری لانسنگ کو نمون کا پٹالر کے داغی پیسے راضی کم چی دا پاکستانی کپنے پر نسبت سلور پنجہ چندہ سیوا پیسے یہ
د مردان عبدالولی خان پوهنتون ابلاغیاتو د سانګې وستاس پروفیسر تنظیم عالم مشال ریډیو ته ویل چې په موجوده وخت کې نړۍ د یو شمیر چیلنجونو سره مخ ده چې پکې ځوانان اغیزمن کیږي، ځکه په خاصه توګه معاشي ستونزې له منځه وړلو لپاره باید چې ځوانان د تعلیم سره سم تخنیکی زده کړې هم وکړي چې ورسره بیروزګاری هم کمیدي شي.
په دې ډیجیټل دور کې دا مهارتونه حاصلول یوازې فائدہ مند نه بلکې دا یو ضرورت جوړ شوی دی. که زه خبر وکم ډیجیټل مارکیټینګ حواله سره خپل سروسز پرووایډ کول دا آن لائن پلیټ فارم باندې اسپیشلی دا فری لانسنگ په دنیا کې نن سبا په ټول پاکستان کې او په ټول نړۍ کې نوجوانان په مختلف پلیټ فارمز په تھرو باندې کاغه لنکډن شو، کاغه فایور شو، کاغه اپ ورک شو، آفس ورک شو، دې سره ریلیټډ گرافک ډیزائننګ راځي، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ خدمات ورکول راضی، نو ددی سرا نہ مالی آزادی راضی د یو فرد د پارا بلکہ د خاندان د پارا ہم او د ملک د معیشت کے د خکیدو د پارا یو ډیر غټ حصہ اچولو پاڑا باندھے ہم.
پروفیسر تنظیم عالم دا هم ویل چې د نوی دور د تقاضو مطابق کزوانان تکنیکی هنرونه زده کړو ته لاسرسي و نشي، نو په معاشي کړه مقابو مندل ورته ګران شي.
هغه خلک کچا سردا سکلز نیو ډیجیټل نو هغه د پاره د خپل ملک کې جدت راوستل او بیا اقتصاد او سرویسز هغه شانت په دې پلیټ فارمز باندې پروواید کول ډیر زیاته چیلنج سره هغه بیا مخامخ وي. دا ډیجیټل سکلز چې دي د نوجوانانو د پاره په وړه سطح باندې یا په درمیاني سطح باندې کاروبارونه کوي او په هغه کې د ډیجیټل سکلز ضرورتونه راځي. سمال میډیم سکیل انټرپرایزز کو ګور مونږ په مارکیټ کې نو هغه سکلز هغه یوز کیږي، هغه د فیسبوک په تھرو باندې، هغه د ټیک ټاک په تھرو باندې، خو د هغه د پاره پازیټیو سرویسز پرووایډ کول او دغه سکلز پازیټیولی زده کول دا ډیر زیات د وخت ضرورت دی.
پاکستان اکنامک سروے دا 2023 او سلیریش کال جاری کړی 13 هفته راپور کې ښایي چې په هیواد کې 15 لک خلک بے روزگار دي، چې په کې د 15 نه تر سلیریش کال عمر ځوانانو د بے روزګارۍ شرح 11% ده. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو عمر سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د بار جنوبی وزیرستان ضلع اوسیدونکو د حکومت نه د سیمې بند کړل شوی انټرنیټ بحالولو غوښتنه کوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ اسره روغې سیمې یو مشر شیرزاده مسید مشال ریډیو ته ویلي چې په ضلع کې د تیر یو کال راهیسې د انټرنیټ د سهولت د بندېدو له وجې د خلکو ژوند سخت مشکلاتو سره مخامخ شوی، چې زیاتره یې زده کوونکي او کاروباریان متاثر شوي. خو د جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلۍ غړي زبیر وزیر بیا مشال ریډیو ته ویلي چې په دې اړه یې د پاکستان د استخباراتي ادارې پی ټی ای چارواکو سره لیدلی او دا وایي وکړه چې زر به په سیمه کې د انټرنیټ سهولت بحال شي. تفصیل د اشتیاق مسید ریپورت کې اورو.
سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د حکومت نه د سیمې بند کړای شوی انټرنیټ بحال کول غوښتنه کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ سره روغه سیمې مشر شیرزاده مسید ویایي چې په ضلع کښې یې د تېر یو کال راهیسې انټرنیټ سهولت بندش په وجه د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی.
سره روغه کای مولای خان سروی په دا علاقہ شه د یو کولنا مسلسل 3G 4G هم باندې دا غا علاقې تر وسا پورې د دغه نه محروم دي او میزه د خپل ان پی اے اصف خان ماتید او ورترا ام ان اے زبیر وزیر د دلتا موجوده چې کیم ای جی ایف کی دای او د ویلی انتظامیا ڈی سی دغه نه مطالبه کوي چې تاسو دا غا نشته چې کیم سیستم دی د 3G 4G او ورترا دی تل دا په حال کې تویل چې وخلقه ضرورتي او خلقه مشکلاتي
د ماکین سیمه او سیدین کای شهر یار ماسید ویای چې په سویلی وزیرستانه پر ضلع کې د امن حالات د خیبر پښتونخوا نورې ضلعو نه شدی خو بیا هم حکومت د ضلع خلک د پورا د انټرنیټ سہولت بند کړای دی
چکم بچون دی بچی دی د انلاین ایجوکیشن نا محروم دی د انټرنیټ د بندش په وجہ چونکه د خلک ته خاص کر چکم کاروباری طبقه د ور سرا سټوډنټس دی چې د گرمی دی وجہ نا علاقہ تا ردری می پدا والا سرا گورنمنٹ تا پچار دو چی دی در خلک دا تکلیفی نا تا وقسی تر چو پرا چی دی امن و امان خبر دو نو ویس خو زدائی آئیں چی دی مسید ایریا پکیم ایریا کشی چی انٹرنیٹ سہولیات دی خیبر پختونخوا کشی دی مو پا خیال پا آغا نا دا علاقہ پر امن دو
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د انټرنیټ سہولت بحال کول غوښتنه د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر مخې تک شې شو هغوی وویل
چیرمین سره میٹنگ شوی وو پتا کې ما 14 ټاور نوی ور کړی دي او پتا زړی چې کی ما ویچ سیګنال دی دا غوا د سره کړی وو چې د تاسو سره چې کوم 4G په ټوله باندې وی نو ان شاء الله د مرن چټه چې خط چې زو دوبره د دې نه فیډ بک خو له ما مو یې سر نو چې کی می د دې خپل یو لیمټ ځای هغه سر کلی چې کې تیراوی هغه ته د جزات راس کړی دی او و چې دا د 100 جی اس در کوو
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې حکومتي چارواکي دا د ضلع خلک سہولت د پورا د 3G 4G انټرنیټ سہولت بحال کول د پورا د زر ګامونه پورته کی اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپا 625 کلو هرسا لنډې سپې 15,550 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرسا اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خبرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي
د مشال ریډیو خبرونه دي د خیبر پختونخوا حکومت یو خبر پاڼه جاری کړې چې وای د تیرا راجګل درې کډوالو لپاره سباندې 550 میلیون فند منزور شوه او دا به د دوی د ستنېدو په عمل او بیا به حالي باندې لګوي د تیرا راجګل کډوالو د کمیټې یو مشر بیا ویلي چې هلته په تیرو جګړو کې د دوی مکمله اډانه لمنځه تللې او په کار ده چې د دې فنډ نه علاوه ورته یو بل مالی پیکیج هم منظور کړل شي چې هغه سیمه په بیا آباد کړي د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې تیرا راجګل نه په 2013 کال کې زرګونه کورنۍ جمرو ته کډه شوې په دې کې زیاتره کورنۍ بیرته خپل کلو ته ستنې شوې او سباندې شپږ زره پاتې شوې کورنۍ به هم زر ستنې کړل شي په دې حق له نور تفصیل د سیمې د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواره راکوي
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت لخوا جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې د تیرا راجګال د ری کډوال لپاره سباندې 550.9 میلیون روپو منځوري ورکړل شوې او د قدرتي افاتونو په وخت د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ته د روپۍ جاری کړي خبر پاڼه لیکي چې په دې فند کې به خواوشا 6,450 کورنیو ته خیمه خوراکي او غیر خوراکي توکي ورکړل شي. د خیبر ضلع د کمی اسمبلی غړي اقبال پردي مشال ریډیو ته وویل چې دې فنډ نه به د کوکي خیلو د تیرا راجګال درې کډوالو یو شمیر ضرورتونه پوره شي.
551.9 million فنڈ چې کوم دی دا صوبائی حکومت ریلیز کړو. علی امین گنڈا پور صاحب چې هغه په پوری توګه باندې د دې نوټس واخیستو په بل ورځ دا فنڈ جاری کړو. په دې کې خیمه په دې کې دا غوی چې څومره ضرورتونه دي دا به پکې پوره کیږي. په دې سلسله کې باضابطه هغوی سره میټنګ کیږي او په دې کې به موږ انشاءالله کوشش کوو چې په هغه ځایونو کې یا د دې چې کوم هغه د واپسې کوم 25,000 یا 35,000 روپے ریټرن پیکج دی چې دا ټولې ته ملوشي. دا من د پاره د علاقې نه راوتي وو او تر اوسه پورې د جلاوطنې او د په دې سختو په دې کړمو کې وخت تیر کړو نو دا بالکل د دې وخت ډیر غټ تاوونو د مرستې حقدار دي.
د تیرا راجګال کډوالو د کمیټې مشر فیض الله جان کوکی خیل وویل چې دا فنډ ناکافي دی او پکار ده د سره یو بل پیکج منظوري هم ورکړل شي او دا فنډونه په شفافه طریقه باندې خرج شي کوم ډول درغلی پکې ونشي.
چې فوري طور باندې دا پیسې خو اسیم دي چې موږ ته د نور د لوی بجټ اعلانو کی او سپیشل پیکج راکی چې زمونږ د تیرا آباد کو او په دغه چې کما زمونږ ته پای شوه او کما بربادي شوه دا چاغه کخيري بحال کو خو چې په دې کې هیڅ قسم داسې غلط کار یا دوکا ونشي چې هغه پند چې صرف زبانی وي او زمونږ علاقو ته لاړ نشي. نو زه تا په ذریعہ دا خواست کوم چې مهرباني ده وکي زمونږ دغه چې کم پیسې مونږ ته راکړی شوې چې دا دې زمونږ علاقې ته منتقل کړی شي چې زمونږ په علاقه باندې په آبادکاری او په نقصان په ازاله باندې فوري طور باندې ولګيږي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د تیرا راجګال نه په 2013 کې خو او شاشل زره کورنۍ به کور شوي وي او په جمرود کې خپل خپلوانو کرا او یا هم په کچا کورونو کې د رښوي وي. دوی وایي د دې کډوالو درې برخې خلک خپل کلیو ته ستانه کړي او دغه سبان دې شپږ زره کورنۍ ستنېدو عمل هم روان دی. تیرا راجګال دره د جمرود بازار نه په خواوشه 100 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې پولی تیرا میدان او رګزو کورمی او د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګیدلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د سه شنبه یعنی هورزه 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو.
د افغانستان په خوست ولایت کې د قومي مشرانو او مخاورو په حالو زالو د دوو کورنیو ترمنځ په خوانی دوښمنی چې یو کس پکې وجل شوی وو په دوستۍ بدل شو. دواړو خواو په شوی سوله خوخي سرګند کړي دا او لنور او هغه کورنیو چې دوښمنی ورته پاتې ده وغوښتل چې د هوسا او آرام ژوند لپاره د دینی روایتو او شته دودونو پرانا کې خپل دوښمنی پای ته ورسوي. تفصیل د نجیب الله الوخیر رپورت کې.
په خوست کې د دوو کورنیو ترمنځ هغه دښمنۍ چې د مرکز متون اوسیدونکي فضل رحیم او د کونډۍ اوسیدونکي نعمت الله دوی د کورنیو ترمنځ پیښه شوې وه د قومي مخورو او نورو خیرخواهو مشرانو په حالو زلو ختمه او د شته دودونو په رڼا کې په خپلو کې د دښمنۍ ټوپۍ ړنګه کړه. یاده پیښه چې درې کاله مخکې د متون د ګلزار اکا په سیمه کې رامنځته شوې وه د یوسف په نوم یو ځوان پکې وژل شوی و. د منځګړو او مسلحونو له ډلې حاجي رحمت ګل مشال راډیو ته وویل
رښتیا دا ده چې سپینګیرې ډېر کوششونه کوي ډېر تکلیفونه کوي ځوانانو په مخ کې هر وخت وزرونه دی کې ننوتې دی کې زوری دی کې نو لاندې دا د دغې دپاره چې و انسان و مسلمان ژوند ته خطر پېښ نه شي ضرور په دې وبلله د سړي نه الوس نه تېره شوې وه نو موږ دا ښه وبلله چې په دې نیک کور وکړو نو دای بل ژوند مونږ وژغورو دا مړ نشي.
د دښمنۍ ښکیل اړخونه د قومي مخورو په حالو زلو د روغې جوړې ته خوښ دی. وایي بدۍ او دښمنۍ نه یوازې ډېرې ستونزې او محتاجۍ لري، بلکې د ښکیلو کورنیو د اولادونو راتلونکي ته هم په درون زیان تمامېږي.
زما نوم نورولی شاه سید زوی او څنګ کې ولور کاس زموږ دوست سید رؤوف د مقتول ورور لله الحمد د پښتنو د هغه عالي سپېڅلي دود عادات رسم رواج سره سم کوم چې په لویه پکتیا کې د مشرانو لخوا موږ ته په میراث کې راپاتې د هغې له مخې دا جوړه روغه فوق العاده وشوه او بدی په دوستۍ بدله شوه.
زما نوم امین ده، فضل ورور یم. خلکو نه م دا هیله ده خصوصا د مشرانو نه چې لکه دمونږ په هغه کې چې سره کم صادقانه عمل وکړلو داسې د نورو خلکو په جوړو کې هم داسې صادقانه عمل وکړي او دا د خلکو مشکل حل شي.
بل لوري ته ځایي مسؤلین وایي چې په خوست کې د شخصي دښمنیو د پای ته رسولو لپاره د قومي مخورو د هڅو ملاتړ کوي او دې کار لپاره یې د مشرانو یو کمیسیون هم ټاکلی دی. د ولایت مقام معاون محبوب شاه قانت وویل
د قبایلو سرحدونو چارو د ریاست ماتحت یوه کمیټه هم جوړه کړې ده چې هغه 15 کسه قومي مشران په هغې کې وجود لري تر څو د خپلو ولسونو په مابین کې هغه مشکلات چې پراته وي هغوی ته د پای ټکه کیږدي.
لویه پکتیا او په ځانګړي ډول خوست له هغو سیمو ده چې د غرونو، دښتو، څړځایونو، ځمکو او نورو ټولنیزو مسایلو باندې ځینې وخت دعوې او لانجې په وسلوالو شخړو بدلې شوي او د مرګ ژوبلو او دښمنیو سبب شوي دي. په دې وروستیو کې د قومي مخورو لخوا د دا ډول بدیو او دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې چټکې شوي او تر ډیره اغیزمنې ثابتې شوي دي.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسه د ډیر اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.
د مشال ریډیو خبرونه کې هم د خوست ولایت یو بل ریپورت لرو. د خوست ولایت د شیخ زید په هنتون یو روزنی سیمینار کړی دی چې په کې د بیان په ازادۍ بحث شوی. ګډونوالو ویلي چې په افغانستان کې باید د طالبانو حکومت معلوماتو ته د خبريالانو لاسرسي یقیني کړي او پر رسنیو د محدودیتونه نه لګوي. طالبانو د 2020 کال د اگست په 15 په زور په افغانستان کې حکومت نیولې. له هغې وروسته یې پر رسنیو او ځانګړې توګه خزینه خبريالانو نوګان محدودیتونه لګولې دي. نجیب الله الوخیل د خوست د سیمینار په اړه تفصیل راکوي.
په خوست کې د رسنوي د فعالانو د مسلکي ظرفیتونو او د هغوی د کاري مهارتونو د لوړولو لپاره په جوړ شوي علمي او څېړنیز سیمینار کې په نړۍ کې د بیان د ازادۍ د څرنګوالي او په داخل کې د رسنیو د خپرونو او رپورټونو د ځینو برخو پر سانسور بحث وشو. یاد سیمینار چې د شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي د استادانو لخوا پر مخ بیول کېده، د یاد پوهنځي استاد احمد جاوید شکی په ټوله کې په ملي او نړیواله کچه د رسنیو پر ازادۍ خپله مقایسوي څېړنه وړاندې کړه.
نو ما چې کوم معلومات په دې سیمینار کې راټول کړي وو، شخصا ما هغه نمونې را وړاندې کړي وې چې مختلف رسنۍ څنګه یو خبر د خپل منافعو په اساس باندې ترتیبوي.
د رسنیو له لوري د بیان ازادۍ لپاره کار او پټولنه کې د اصلاح او سمون لپاره د خلکو د نیوکو او نظرونو خپرول څومره مهم دي. په اړه د پوهنتون یو بل استاد پوهنوال محمد خان نیازی ویل،
په رسنیو کې انتقاد یا پوښتنه کول د اصلاح لپاره دا د ژورنالیست ځیرکتیا او مسؤلیت دی، ځکه د موږ د رسنیو هدف دا ده چې موږ ټول هغه پټ حقایق چې د پردو شاته دي دا باید خلکو ته روښانه شي. همدارنګه په کوم مسله کې که سوء تفاهم رامنځته کیږي دا باید حکومت او د ملت ترمنځ د تشریح شي.
د سیمینار ګډونوال په اوس وخت کې چې د رسنیو د فعالانو په ځانګړي ډول د خبریالانو لپاره د ظرفیت لوړونې په اړه روزنیزې برنامې کمی شوي، دا ډول علمي ناستې دوی لپاره اغیزناکې بولي.
نوم یې محمد عمر روان. دغه ډول سیمینار چې موږ ته ارایه شو، موږ ته وړاندې شو، موږ ډېر څه ترې زده کړل د رسنیز ډګر کې، د هغه چا لپاره چې عملا په رسنیز ډګر کې لوبېدونکي لوبغاړي دي. لکه مثلا یوه موضوع سانسور،
د سانسور په مسایل باندې مونږ پوه شو چې په رسنیز ډګر کې څه تویل کیږي او څه ده.
په خوښ کې د رسنیو خبریالان دوی ته د معلوماتو په ورکولو کې ځینې وختونه ځنډ او د فعالیتونو د پرمخ بیولو لپاره د سالم او خوندي چاپیریال پر برابرولو ټینګار کوي.
الیا زیرک هم خبریالانو لپاره هر ډول اسانتیاوي لکه په اوس وخت کې چې ویل کېږي دوی معلوماتو ته په اسانه لاسرسی نه لري، نو دوی نشي کولای په اسانه توګه یو موضوع کور کړي. نو په ټوله کې دولت ته پکار ده چې هر وخت ژورنالستانو ته مواد ورکړي.
نوم مې شاهد الله ځواک دی. خو د حکومت ترمنځ باید ډېر فشاري مسایل نه وي، ځکه خلک هغه څه غواړي چې د دوی له ژوند سره ډېر ټچ او لګېدلې مسایل دي، او په دې حصه کې که حکومت همکاري کوي نو لا د خلکو باور پر رسنیو ډېرې دی.
یاد دې وي خوست د هېواد په کچه د هغو ولایتونو دی چې ګڼې غږیزې او انځوریزې رسنۍ پکې فعالیت لري. دا مهال په خوست کې 14 سیمه ییزې راډیوګانې او 3 محلي تلویزیونونه خپرونې لري چې په ځینو برخو کې د محدودیتونو له کبله تیرو درې کلونو کې یادو رسنیو ډیر پام اوږد مهالو ښوونیزو برنامو ته اړولی دی.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.